سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. په دې پروګرام کې نن موږ په دې خبرې کې وو چې په ژمي کې کوم ډول تنفسي ناروغۍ ډېریږي او ساري دي چې له یو چا بل چا ته انتقالېږي. د خبرونه په څو شیبو کې درته پیلوو. تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته له وړاندې د ټلیفون شمېره وایم 00 300 300 یوتیا یو لستاس موږ د واتس اپ شمیره ده. کولای شي په څو شیبو کې په دې شمیره زنګ ووهي او تاسو له ډاکټر سیبانو په دغه موضوعاتو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس هم د دې سات خبرونه. د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کمواله او سني ژمی په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړی دي. د دې کمیټې د افغانستان څنګه نن یکشم په ویلا می کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیر څو لسیزو شخړو له کبله له لوی بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د اسره صلیب نړیواله کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څوړخونه لري چې اقتصادي فکتورونه طبي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچل وړه کړی ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چیلنجونو او د میلیونو کسانو د کړهونو کمیدو لپاره اوږد مهاله حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج له کبله خیر روان جمعي له زیاتو چیلنجونو ډکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېری یې د ښځو لخوا پر مخ پیول کېدل. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په یک شبکې په خوانی ټویټر کې لیکلي دي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خاوندانو ته د وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو تکیه کم شي. په دې سال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار راګرځول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنگزی پرون ویلي ښځې کولی شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوست کې د لومړي وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په څه کم دونیم کلنه واکمنۍ کې تر 500 زیات فرمانونه یوازې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په اړه باندې صادر کړي دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنۍ اوسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان محلي رسنۍ پرون خبر ورکړې ده چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګر او صنعتکار سره په کتنه کې په بهرنۍ اوسارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنۍ اوسارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغانۍ وشي. تر دې مخکې راپورونه و چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات بیرنۍ تومان کېدل. په ځینو نور ولایتونو کې هم په افغانۍ د راکړې ورکړې د دودول لپاره سپارښتنه شوې دي. او د فلسطینانو د ازادۍ جبهې پوځي څنګه پرون ویلي چې په غزه کې یو یرغمل شوی اسرایلی سرتیری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځین نور یرغمل کسان ټپیان شوی دي. د دې جبهې ویاند له العربیه ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله روسه له هغې وشوه چې د اسرایلو کمانډوز واکونو د خپل برمته شوي سرتیری په خوشي کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینانو د ازادۍ جبهې ویاند نور جزئیات ونه کړل چې دغه اسرایلی سرتیری کله یرغمل شوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېده. روسه له هغې چې توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پرون پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ 240 کسان نور یرغمل کړل. د یو لنډ مهال اوربند پر مهال چې ورځې یې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول خو تر سلو زیات لا نور هم یرغمل پاتې دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
بیمیم سلام مومنه ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت نن د روختیا ژوند په پروګرام کې اساسي قربانی اوس د ازادي رادیو خبرونې د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپو 1915 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني صفه د لښپګ نوي تاسو اوریدل شي. زموږ د نننی پروګرام موضوع په ژمي کې د ساري تنفسي ناروغي په اړه باندې ده. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ استودیو ته همدا شی بزنګ وه او د خبرونه ل میلمنو څخه په ډېره باندې چې په ژمي کې بدن څډول پاملرنې ته اړتیا لري، سړه هوا ور باندې څاغیز کې کمې تنفسي ناروغي او تاسو ان ناروغي تاسو پیدا کېدلای شي، او دغه تنفسي ناروغي چې زیاتره په عام ډول باندې خلک ور سره مخ وي، رزه شوي یا ټوخی وي یا د سینې درد وي یا ورته نورې ناروغي چې پیدا کېږي په ژمي کې، په دې تړاو باندې هر ډول پوښتنه لري که غواړي خپلې تجربې را سره شریکې کړي، زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 3 0 0 2 0 1 1. تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ که پوښتنه لري، که تجربې لري او که نظر لري را سره یې شریک کړي. نن په پروګرام کې را سره دودنی ډاکټر صاحبان میلمانه دي چې یو د کابل په انتانی روغتون کې د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری او بل هم د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام په خنۍ مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب دی. تاسو دواړه ستړي مشه په خیر اغلی پروګرام ته. عمری صاحب، که تاسو ته په پیل کې راشم، کله چې هوا سړه شي، ژمی پیل شي، په ټوله کې د هوا په سړېدو سره د انسان په بدن کې او په ټوله کې د انسان د بدن په معافیت سیستم کې چې د بدن دفاع کوي، په دې کې څه ډول تغیرات راځي د هوا بدلېدو سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه وغلی سیال زهم خپل نیکې سلامونه لمړی تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو او مازال ډاکټر صاحب او ډیر محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې لبونه چې ټول دوستان روغ او جوړ ووسی او یو خپل شکړی وی د یاست څخه هم د خبره علی وینو رو بشو تاسو وختنه ته داغلی سول رزښتیا هم چې ژمې موسم په تنفسي انتانات سره تړلی ده، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه دا مختلف فاکتورونه دي چې دغه ناروغي په ژمې کې رامنځته کوي. اول کرا شو ته چې خپل باندې د دغه محیط چې یا هوا سړیږي یا یخیږي، دلته د انتاناتو د پاره یعنی د میکروبل خصوص که په عامو ټکو د میکروبونو لپاره هغه وایرسونه دي، بکتریاوې، فنګسونه دي او همدارنګه پرازیتونه، د بعضې د انتاناتو لپاره زمینه مساعده کیږي چې د انسان عضویت ته داخل شي او هغې ته تنفسي ناروغۍ ستونزې رامنځته کړي. دوهم دا چې خپله باندې د هوا په سړېدو سره هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي د انسان د عضویت یا د بدن هغه دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم یا ایمیونیټي سیستم کمزوری کیږي او د انتاناتو لپاره زمینه مساعده ای. او دریم دا چې په خپل باندې دغه د هوا سړېدل زموږ د مخاطی غشا د وچوالي سبب ګرځي، یعنی چې موږ خپل باندې دغه په نورمال حالت کې یعنی دغه مخاطی غشا چې کله وچه نه وي یعنی لنده ای، دا خپل باندې یو دفاعي سیستم حیثیت لري. نو کله چې دغه د مخاطی غشا بلخصوص د پزې په قسمت کې وچیږي، دلته د وایرسونو د مداخله لپاره زمینه مساعده کیږي او وایرسونه مداخله کوي او موږ په مختلفو تنفسي ناروغیو باندې اخته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راشم. اوریدونکو تاسو بیا شمیره تکراروم، کولای شي چې زنګ ووهئ 00 3 0 0 1 1. تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شي به کولای شي زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو په اړه باندې چې هر ډول پوښتنه لري کولای شي ورنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسو ته راشم، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مریو ویلي د ژمي په موسم کې د بدن معافیت یو څه کمیږي، دغه ډول تغیرات او په بدن کې بیا د معافیت کمیدل ورسره لکه څنګه چې دوی ویلي په پزه کې عموما دغه غشا ضعیف کیږي یا وچیږي، نو زمینه دې ته برابر وي چې میکروبونه ننوځي. هغه اونده ناروغي چې په دغه وخت کې ورسره خلک مخ کیږي کې څو ورسره خلک بلدم دي چې سینه بغل شو یا ریزه شو یا دې ته ورته نورې ناروغي شوي، په ټوله کې کمی ناروغي انسان باندې ډیر زیات تاثیر کوي په دې موسم کې؟
بلې سیاسي تاسو ته د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو ته تاسو تخنیکي همکارانو او زما بل همکار ملګری ډاکټر صاحب عمری ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
الله دې وکړي چې ټول روغ اوسئ. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عمری ورته اشاره وکړه، نو د ژمی چې دی خو دغه د نفسي ناروغیو دپاره ډېر مساعد وخت دی، یا دې ته موسمی ناروغی چې ویل کیږي خصوصا په ژمي کې چې ډېر لامل تکیږي هم د تنفسي ناروغي دي. نو د تازه ناروغي خو لکه مخکې چې ډاکټر صاحب مو ته اشاره وکړه تاسو هم ورته ورما یادونه وکړه، تنفسي ناروغي خو په ویل کې کوم چې تر دې بریده همدغه ریزشونه یا زکامونه دي او هم انفلوئنزا ده، او د دې په تعقیب باندې بیا لکه هماغه سینا بغل رامنځته کیږي او دغه د تنفسي لاره کې چې کوم لاره ده دغه برانکسونه هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. خو د ټولو نه د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ځینې مزمنې ناروغۍ دي چې هغه تنفسي ناروغۍ دي لکه د سالنډې یا د آسما چې ورته وایي او یا د دې نه ورخوا ته یو چې بله مزمنه ناروغي چې د سی او پی ډي په نامه باندې یادیږي، یعنې په ځینې کې دغه ناروغۍ ډېرې زیاتې خطرناکه کېدلی شي. او د بلې خوانه لکه تاسو هم ورته اشاره وکړله، ډاکټر صاحب هم څنګه یادونه وکړه چې په ځینې کې سره د دفاعي سیستم د بدن ښکته کېږي. نو څومره چې دفاعي سیستم ښکته کېږي یعنې د میکروبونو په مقابل کې دفاع کمزوري کېږي، همداسې د دغه میکروبونو دپاره د دې د تولد او تناسل د دې د ودې لپاره د غوچا او یخ هوا چې د ډیره مساوات کوونکی فاکتور په هیڅ باندې کار کوي. نو دا ټول هغه تغیرات چې د موسم سره تړلي دي دغه خطرناک او وزن کو ناروغي لپاره مساعد کوونکی فاکتور نه دي. نو په دغه د دې په محل سره سیرا بیا ریزشونه انفلوئنزا همدغه مزمن تنفسي ناروغي چې دي دا غړې دې ځاتېږي. د دې ترنګ دا فکرونه هم دا وتکړې ده چې د یخنۍ سره د زمي پراتنو سره په انسانانو کې د زړه حمله هم اضافه کېدلې شي، ځاتېدلې شي. نو دا ټول هغه څه دي چې د زمي د موسم یا د سړې هوا سره مستقیما یا غیر مستقیم تړاو لري.
مندنه کورو دان ډاکټر صاحب ته سره ګرځم. ډاکټر صاحب مری که تاسو ته وای په خلنه چې په دغه ناروغي او خبري او کوچي منڅډول نخي نخاني دي او څنګه تداوی کولای شو، راځي چې په وقایي خبري وکړو. کله چې اواز سره شي اوس خو اواز افغانستان کې اواز سره نه بلکې ککړه هم ده، د رستیو کې بارانونه نه دي شوي، د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې هوا ککړه ده او خلک شکایت کوي چې دوی ډیر په تنفسي ناروغیو باندې اخته دي. مخکې له دې چې په دغه ناروغیو څوک اخته شي، د بدن د تقویت لپاره چې په سړه هوا کې معافیت کمیږي څه کول پکار دي؟ آیا داسې حل لار شته ده چې مخکې له دې چې دغه ناروغي په یو چا باندې راشي هغه مخنیوي وکولای شي؟
بله دقیقا آقای سیال، لکه ترنگ چه تاسو هم ویل و دکتر صاحب هم مخکی ورطا یا اشاره وکرلا، راو شده تا چه کچیر موگا غوارو چه جمعی که پا تنفسین و روغه بانده اختنه شو، اول باید آم روختی و محترم بذارد حق مسیجون چه موگتا وای ایغیت با درانوائی وکو، یعنی مخیل دیست خواه چه نور ته چې دا وقایته ولر شو، موږ باید هغه واکسین چې راتراکول کیږي په کلینیکونو کې پاړیا توګه هغه باید هر ممیشه باید واخلو. دو هم دا چې موږ باید ډیر کوشش وکړو چې د لاسو منزل نه تنها په د ژمي او د منی په موسم کې بلکې د کال په ټولو فصلونو کې باید مراد کړو. دریم دا چې د ژمي موسم چې دا یو ګرم موسم ده، په دې کې باید همیشه موږ د ګرم کالیو یا د ګرمو لباسونو څخه استفاده وکړو. او څلورم دا چې په ډیر کوشش وکړو چې موږ په خپل روغتیایي رژیم کې، یعنی د خوړو په رژیم کې، به د ګرم موادو څخه د میوجات څخه په کافي اندازه استفاده وکړو تر څو پورې چې موږ معافیت لوړ وي او نه تنها د ژمي د تنفسي ناروغیو په مقابل کې بلکې د نورو هغه ناروغیو چې موسمي نه دي، یعنی په مزمن او دوامداره شکل باندې په محیط کې یعنی په دې هیواد په کچه شتون لري، د هغې په مقابل کې موږ هم ترونه وقایع کړی وي. بالخصوص زموږ ډېر ټینګار په هغه چې هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه وسار وي، پر دې باندې دی چې په ډېر کوشش وکړو چې واکسین واخلو، مثلا ګرم کالي واغوندو او د دې تر څنګ د ګرم هوا څخه په ژمي موسم کې استفاده وکړو. نو دا به یوه ډېره ښه وقایه وي. او یو بل شی هم دی یادولو ور غواړم چې سیاغلی سیال که چیرې موږ په تنفسي ناروغۍ باندې یو لکه څنګه چې ډاکټر سره اشاره ورته وکړه که چیرې هغه زکام وي یا ریزش وي یا سینه او بغل وي یا یو مزمنه تنفسي ناروغۍ ور په دې باندې اخته کیږو، نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې د وقایې په خاطر باندې هغه ډاکټر چې سپارښتنې ورته کوي هغه به عملي کوو، لیکن باید هغه خپل ځای و مکان و قاشق و پنجه و ګیلاس هم غوښې کړو تر څو پورې مو چې هم ځان وقایه کړی وي او هم مو د ژمي د تنفسي ناروغۍ د ستونزې څخه نور فامیل او نور د جامعې وګړي ژغورلي وي.
مانه ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب ایوب کته سره ته وایي دغه ځینې ټکي چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه فلحال په افغانستان کې اوس ناممکن ښکاري، ځکه چې د کډوال چې له پاکستان راغلي دي او کوم چې په دې وروستیو کې له ایران راستانه شو، که څه هم د ایران نه شمېر کم خو له پاکستانه ډېر کډوال چې راغلي دي، دوی یا په افغانستان کې زیاتره کسان د دې وړتیا نه لري چې یا ګرم کالي واخلي یا کم خواړه چې ضرور دي باید په ژمي کې واخیستل شي، په ځانګړي ډول د داسې شیانو چې هغه لږ اوبه ولري او صحت ته ګټور وي، د دې امکانات ډېر کم دی په ځنګل ډول د ماشومان لپاره دوی ډیر په دغه ناروغي وخت کېږي. ساسي پان باندې کچيري یو یو کس په دغه ناروغي چې تنفسي ناروغي موږ یاده وو دغه لډلیا کریز شوي یا بل ډول یو ډول د دغه ناروغي وسی کله چې اخته شي بیا څنګه مخنیوي کولای شو؟ ځکه زینو کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي دوی شکایت کوي چې یو ډاکټر ته ځي دوا اخلي هغه تاثیر نه کوي، بیا بل ډاکټر ته ځي هغه تاثیر نه کوي، بیا بل ته ځي، یعنی په ټوله کې دا مرض دومره اوږدې کې چې میاشتې وخت اخلي. آیا دا مرضونو جوړېدل لم دومره سخت ده که نه همدغه اقتصادي مشکلات سبب کیږي چې دغه مرض اوږد شي؟
نو سیال صاحب ډېر ټکو ته تاسو اشاره وکړله، البته په غریبو ټولنو کې او دغه بده مرغه دغه راستنېدونکي هیوادوال چې په اجباري هیواد ته راغلي دي، نو هغه هم داسې معلومیږي چې ډېر هغه بېوزلي غریب خلک دي چې دلته بیرته افغانستان ته راغلي دي، نو طبعا د غریبو خلکو په منځ کې د وجود معافیتي سیستم هم کمزوری، ځکه دوی کافي خواړه نه لري، خصوصا په د ژمي په رارسېدو سره یا د ژمي مهال باندې اضافي خوړو ته اړتیا ده، ځکه چې زمونږ بدن چې دی خپل هغه انرژي چې ترلاسه کوو نو د وجود لپاره یو مناسب حرارت درجه ده، و د 10 درجه د سانتیګراد نارماله د وجود حرارت درجه ده، نو د بدن تر څو پورې چې دغه حرارت درجه ته ځان برابرۍ یاري نو اضافي خوړو ته اړتیا لري تر څو چې دغه د بدن د حرارت درجه کنټرول کړل شي یا دې ته ځان ورسول شي، که هوا ډیره یخه وي یا حتی په منفي کې هوا چلیږي نو وجود مجبور دی چې دغه سړې هوا سره مقابله وکړي، نو دې سړې هوا سره د مقابلې لپاره اضافي خوړو ته اړتیا شته، نو طبعا دغه زمونږ هیوادوال چې خصوصا دغه راستنېدونکي هیوادوال چې د غربت کچه په دوی کې ډیره زیاته ده، نو دغه اضافي خوړو ته هم اړتیا ورته لیدل کیږي. د بل خوانه ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دغه خلکو ته د ګرمو لباسونو یا د خونو د تودولو لپاره هم داسې توکو ته ضرورت دی چې دوی باید له دې څخه د ژمي په مهال استفاده وکړي تر څو د هغه سړې هوا سره مقابله وکولی شي، نو د دوی په منځ کې کله چې تنفسي ناروغۍ رامنځته راځي نو لومړی لامل یې همدغه دی چې د دوی د بدن مقاومت کم دی، خپل مونږ تر ډیره بریده پورې کله چې ټولې ناروغۍ خصوصا انتاني ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ چې رامنځته کیږي نو په دې کې زیات یې چې دي د وایروسونو له کبله رامنځته کیږي، په لومړي پړاو قدم کې وایروسونه دا ناروغي منځته راوړي، یا وایروس لپاره خو داسې مناسب درمل په مارکیټ او په بازار کې نشته دی، نو له همدې کبله د وجود مقاومت کولی شي چې دغه وایروسونه د کنټرول لاندې راوړي. له بلې خوا نه دغه د دوا کیفیت هم په افغانستان کې تر سوال لاندې دی. یعنی هغه درمل چې په لکه درمل ترونو کې پلورل کېږي هغه هم کیفیت یې دومره ډېر ښه نه دی. او د بل خوانه دغه کله چې یو انسان ناروغ کېږي نو هغه د هغه اعتماد په هغه ډاکټر باندې هم دا د راغېدو لپاره یو ډېر عمده فاکتور ګڼل کېږي. تر څو پورې چې په یو ډاکټر باندې اعتماد پیدا نه شي یا په هغه د هغې هغه سپارښتنې یا هغه د هغې نسخه چې ناروغ ته تجویز شوې ده هغه په هغه شکل باندې صحیح استعمال ده کې. یعنی زمونږ خلکو کې هم د پوهاوي کچه ښکته ده. نو دوی غواړي چې لکه هماغه په لومړي ساعت یا په لومړۍ ورځ باندې په دې ناروغ کې خواله رامنځته شي. خو دا خپل وخت هم لري خپل تر څو چې ناروغ خکیږي د رغېدو پورې یو کافي وخت ضرورت کوي.
ډاکټر صاحب په بخښنه سره که په دغه برخه کې لږ معلومات ورکړي ځکه هغه څه چې ما یوازې د ریزش په اړه اوریدلې دي چې درې ورځې د دې دا میکروب نه په خپل بدن کې ورته انتیبادي جوړیږي تر څو انسان خشي درې ورځې به حتمي یو څوک مریض وي که څوک ریزش ونیسي. د دې نورو ناروغیو په اړه که وایست چې د دې دا عادي رواج څنګه ده؟ یعنی که څوک ریزش سي یا سینه بغل شي یا بل داسې تنفسي ناروغي ونیسي داسې مشخص وخت دا میکروب خپل لري که دوا وخوري کې ونه خوري هغه نه رغېږي؟
خو طبعا مخته تاسو مرته اشاره وکړله لکه ریزش چې تاسو ویلې خو دغه ریزش د عادي ریزش نه دی. دغه زکام عادي ناروغي نه ده. دا په خپل ذات کې د ټولو تنفسي ناروغیو لکه غمور د زیږندې ده. دا غنور تنفسي ناروغي د لپاره عام لار اوري نو هغه د لپاره یو مساعد زمينه برابروي تر څو پوری چې بیا د اغین ورسته هغه بکتریاوي کوم داخله کوي. بکتریاوي په هغه تنفسي سیستم چې دوی ورته هغه فیزیولوژي خراب کړي دا د وایروسونو بیا د اغین په تعقیب باندې بکتریاو د لپاره هم موږ یو یعنی درمل باید تر کافي اندازه او په هغه کافي دوز او په کافی ورځو د لپاره چې کوم ډاکټر ورته توصیه کوي باید هغه لپاره واخیستل شي. خو دلته له بده مرغه چې د خلکو په منځ کې د پوهاوي کچا ښکته ده او دوی کله چې د ډاکټر ما درمل ترلاسه کوي اول خو په خپل سر باندې زی د موږ په خلکو کې زیات همدغه د درمل څخه البته هغه د انټیبیوټیک یا د میکروب ضد کمی درمل چې دی هغه په خپل سر یې اخلي. خو بیا هم که چېرته ډاکټر یې ورته توصیه کوي بیا په ډاکټر کې هم داسې خلک چې دی هغه د ډاکټر د توصیه سره سم هغه دوا نه اخلي یا د رانیولو هغه توانې نه لري او یا هم په هغه ډاکټر باندې باور او اعتماد نه لري. نو دا ټول هغه څه دي چې دغه ناروغي د وخامت یا د خرابېدو لپاره د دې چانس زیاتېږي. نو ما غوښتنه له هیوادوالو نه ده چې اول خو خیر دغه عادي ریزشونه او کمونو لپاره خو البته د درد او د تسکین لپاره یو څه د درملتونونو نخلي هغه پروا نه لري. خو نور د انټیبیوټیکو لپاره دغه د دوی د مناسب استعمال لپاره که د ډاکټر سره مشوره وشي یا د ډاکټر معاینه او د هغه د بدن تجویز نه وروسته استعمال چې دا ډیره ښه وي ځکه چې دغه ناروغي چې دي تر ډیره بریده چې دي همدغه وایروسي دي او د وایروسونو لپاره انټیبیوټیکونه استعمال یو خو داسې دی چې په هغه میکروبونو باندې دا تاثیر نه کوي بکتریاوې نه وي البته او د بلې خوانه په وجود کې یو نارمل فلورا ده. دغه نارمل فلورا د وجود مقاومت ډېر لوړی یا تا ډېر موزر میکروبونه دغه نارمل فلورا له منځه وړلی شي. نو دغه غلط دوا د غلط استعمال له کبله دغه نارمل فلورا چې د وجود مقاومت زیاتوي دغه بکتریاوې دي مګر دغه انټیبیوټیکو د نامناسب استعمال سره د غلمنځ زی. نو زموږ درنو هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې د انټیبیوټیک استعمال په خپل سر باندې ولیکي.
مننه ډاکټر صاحب تاسو به تر وګرځم ډاکټر صاحب مری که تاسو را شمه ډاکټر صاحب بیا د ونه وکړه چې دغه د انټيبیوټیک استعمال افغانستان کې چې څوک ادي ناروغم شي یا سری درد کې یا تبه ور باندې راشي یا پز روانه وي دوی د دې لپاره چې فکر کوي ریزشتي یا داسې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې ده ډېر هغه جک اندازه باندې انټيبیوټیک اخلي اول خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وایي دوا خانه نه اخلي ډاکټر له مشورې پرته او بیا غي استعمالي د دې نه علاوه چې د ځینی لارښوونې ور باندې ډاکټر صاحب وکړي چې کوم هغه فلورا چې په بدن کې وي هغه له منځه وړي په وخت مهاله کې د انسان په بدن باندې به یغې سوي اوس کدي ریزش نه انسان خشي په پام دی انټيبیوټیک باندې تر روان وخت کې په بل سخت مرز باندې اخته شي د انټيبیوټیک په بدن باندې څه تاثیر کولای شي
او غل سوال لکه ترنګه چې مخې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه او زموږه هغه کس کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي اکثر په ولایتونو کې د دې د عام پوهاوي کچا کم ده یعنی لطاس خبره که چیری عادی زکام یا عادی ریزش هم ورته پیخیگی ندیده اول داکتر چی ده اغا دواخانه ده هغل تا وردی پخپل سر بانده هغا فارماسیز چی کم انتیبیتیک ورته ور کرل هغا هم که چیری ده کش ولا اغا انتیبیتیک پخور که بی خواه تا حساکنهی و به استفاده نکنهی ورته خواه ده ایدی تر سنگ چی ده اغا انتیبیتیک چی ده واخستل اول خویده پارا ده اغا ده هر کسان چې په زکام باندې اخته کیږي او د یوې افیت خې دې زکام ډیریږي د باورسته دغه څخه کولای شي د ډاکټر ته مراجعه وکړي نو په سر به هیڅ کله هم دې درمل نه اخلي او دا کسان چې په خپل سر باندې درمل اخلي یا هغه ډاکټر څخه چې درمل توصیه کوي بل خصوص انټيبیوټیک دې نه دې په تاسو په منظم شکل باندې نه تطبیقي یعنی نه خوري یا که ذوقیات وي هغه په ذوقي شکل باندې نه تطبیقي نو دې په اول قدم کې د خپل ځان سره ظلم وکړ چې دا غانټون چې دې وزګه تراغلی ده هغه که چیرې وایروس وي هغه په پوغو باندې انټيبیوټیک هیڅ تاثیر نه لري دوه هم دا چې چیرې باکتریا وي یا پارازیت وو او د انټيبیوټیک په نیمګړی دوز سره واخستل دا ظلم په دې مفهوم ده چې دغه باکتریاوي مقاومې کې کلکې کې دوه هم د لپاره کچیر خدای را خواسته د ناروغه کیږي او ډاکټر تورزی هغه انټيبیوټیک په پوره دوز سره د هم واخلي دا غن تون باندې هیڅ کار نه کوي دا یو په عام ټکي وایم چې اغلی سیال چې دا ظلم د ځان سره وکړ دوه هم ظلم دی په جامعه سره وکړه چې نه دغه انتونات که چیر دی جامعه تا وړاندې کوي په دې نه یعنی په دا اکثرا ساری امراضی دغه ساری امراض چې دغه انتونات چې دغه شخص نیولای وو او نیمګړی انټيبیوټیک یې اخیستی دی او خپل سر انټيبیوټیک کارولې دی دغه انتون که چیر بل څه تا ورزی نو هغه هم د عادی درمل مقابل کې هغه ریسپانس نه ورکړي چیر عادی انټيبیوټیک او کاس تا ورکول کی بیا هم هغه نور سره کیږي مجبور هغه د انټيبیوټیک باندې تا کورنۍ ته د تاخير ورکی ترڅو پوره چې هغه بهبودی حاصل کړي نو بنا په دې اساس باندې ویلای شو چې په نور نړۍ کې چې کومه تیړنې شوې دي هغه له سیال دغه انټيبیوټیکو تولیدول دای هم تر د پیګم تر ډیر شکلو پورې باندې کړی دی یعنی چې نو انټيبیوټیک نه رځي بل خصوص هغه د سیفالوسپرین په کورنۍ کې چې موږ په عوام خلک په پنومه د زده میکروب پیشکارای په نو باندې د سیفتریاکزون پیژنې یعنی د څلور جنریشن اوس په جامعه کې شتون لري چې راوړل کړي یو کمپنۍ یعنی پنځم جنریشن کې د شي د ډیر کولو شوخه کې منځ روانه شي نو بنم په دې اساس باندې چې چیرې د انټيبیوټیکو لړۍ په دغه رقم بیا نه په خودسرانه شکل او بدون دی غیر مسئولانه شکل باندې د انټيبیوټیکو خوړل ادامه پیدا کړي نو دا یو د کډلای شي چې پاینده کې یو غرد نورین په عمل په کچه باندې رامنځته کی بنان په دې اساس باندې زمو غږ چې خپل نورونه چې اور وی دغه د تاثیر چې کله تاسو زکام کېدلې تاسو کوشش وکړئ چې استراحت وکړئ په کور کې د ګرم مایات څخه په کافی اندازه استفاده وکړئ او کولای شي چې شدید تبه درلودل یا دامدار در لودلا هغه هم به پاراسامول یا بروفین ډاکټر توصیه سره سم چې ورکړل کیږي تغین استفاده وکړي نو دا ضرور نه ده چې دا یا د اورال یا د خلی د لاري او یا هم د وارید دلاره یا رک دلاره دی انتیبیتی که خلی ده از دکه چی
دکتر سر بخیر سره چې تاسو خبره کې مداخله کوم د سیف ترګزون یادونه مو وکړه په افغانستان کې چار ماشوم ناروغه کېده د از ماده سرګولې د لایحال ده چې ډاکټر ته بي وی وډه ورته بول چې دا سینه بغل د ځکه افغانستان کې زیاتره ماشومان خوارزوا کې دی او اقتصادي ستونزې دی هغه ماشومان په کافي اندازه خورن شي اخیستل نو ډاکټرانو ورته ولنه کار دا کو چې سیف ترګزون به ورکول کنول به ورته تیر کړو دا پچکارای به ورته کوله ډاکټرانو بیا په دې برخه کې نه پوهیږي چې دا څومره منفي تاثیرات لري د ماشوم په بدن باندې که هغوی یوازې د خپل کار لپاره دا کار کوي
د زموږ خلک چې دي اغلی چال چې کله یو ماشوم په کور کې ناروغه شي د هغې سره حداقل درې پایوازه حتما هغه ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب په دې باندې موږ لومړنۍ درملنه کړې ده په کور کې او په خپل دواخانه نه مو دا شربت راوړي دا شاید انتیبیوتیک هم راوړي چې سره نه دی ښه شوی او دوی ته په داسې درمل ورکوي چې زر ښه شي هېڅ امکان نه لري چې دا بیا موږ دې ژړا نه شو زغملی او د دې تبه او د ټوخلی ته نه شو زغملی نو پنان په دې اساس باندې هغه ډاکټر هم د خپل د مجبوریت پر اساس دی یو ځل د خپل انتیبیوتیک کارول دي او دوه هم ځل دا قضا هم جدي ټول کورنۍ ځنې کوي چې د موږ ماشوم به زرخه کیږي نو هغه دوته حسي دې ته مجبوري چې هغه سترګونه ورته توصیه کړي او سترګون د ریکارډران سره دا په دواخانو کې د یوادي درمل په شکل باندې په خپل سر کاریږي یعنی که تاسو هر دواخانه ته ورشه دا زموږ هغه یو ودوال بدون څه چې فارماسیست ورته توصیه کوي د خپل ورته وایي چې ماته په قانون وایي او د موډ پر رقم باندې ماته په دغه انټیبیوتیک توصیه کوي نو زم خپل خبر راټولوم اصل موضوع ته چې اکثرا هغه د ډاکټر په کار کې هم اکثر اوقات هغه د مریض پایوازان او بعض اوقات خپل مریض مداخله کوي چې بعض مریض ځان ته راځي چې موږ ته کله مراجعه کوي او بدون دا څه چې موږ دغه نه تاریخچه واخلو یا هغه هیستری مکمله کړو چې خوري یو را څه ستونزه لري څه مشکل لري چې تاسو ما ته مراجعه کړی ده راته وایي چې ډاکټر صاحب نور نه پوهېږم بدون پیشکارای نه به بل شما نه کېږم هغه ریکوست یا پیشنهاد د دوی د خانوي نو هغه د پافشاري او د کورنۍ او هغه د مریض او د پایواز د دې سبب کېږي چې ډاکټر دې ته د خپل کار نه مجبور مخ را اړوي چې نو زه مجبور چې په خوښه کار وکړم ځکه د فشار لاندې وي نو هغه ورته اکثره ډاکټران چې ما لیدلی دي توصیه ورته کوي اگر چې موږ ډېر کوشش کوو چې د هغې ادا پاکله ورته وایو چې کیدای شي دغه کانول چې تا بسته کړی ده هدې نه پلان طور مداخله وکړي چې یو بیکار ناروغي چې هغه مختص سبب نه لري چې مختلف میکروبونه د دې سبب کیږي چې په طبي اصطلاح هغې ته سپسز وایو کیدای شي دا د کانول نه دغه تاته رامنځته شي کیدای شي خدا ته یو اساسیت وښیي دغه آیوي انتیبیوتیکو سره دا د تا ژوند د مرګ سره مخامخ کړي دا مشکلات هم ورته پیدا نه وو خو بیا هم دې دې تقاضا لري دې خواهش لري چې موږ ته دا انتیبیوتیک باید په درخې شکل وکړ شي خو تر ترځه ما سره موضوع ته چې دا کار ولو که زه هم کوم چې یعنی ناروغ ته انتیبیوتیک ضرورت نه وي که زه ورته چې کوم دا د طبابت خلاف کار دی او که زما کل مسلک هم کوي د سپین چپنې ولادت خلاف مسلک او نه تنها د ناروغ سره ظلم بلکې د جامعه د ملک سره ظلم کول دي اغلی چال یعنی دې شي ته باید موږ ټول په جدي په نظر کې نو وي
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راغرزم ډاکټر صاحب یو کته سي تراشم په افغانستان کې دا څوک چې تنفسي ناروغي وباندې اخته کیږي اول خدای چې ډاکټر ته نزي او کله چې ور باندې دا مرز ډیر شي په خپل سر دوا خانونه یا انټيبیوتیک اخلي یا نور دواګانې اخلي خوري خدای مرز دومره ډیر وګدي چې کمنس کې لکه خشي بیا یو تور زیات بیرته مغه سي بد وضعیت کې وي ایته بنسي یا سر درد کوي یا پز روانوي منس کې خکې کې بیرته بیا ناروغه کیږي بیا خکې کې بیا ناروغه کیږي د دې علت څه ده
نو سیاست د ډاکټر ته په مو ته اشاره وکړه او ما هم په مخکې خپل خبرو کې ویل چې زمونږ د تاسو وطن اشاره وکړه چې د دوا یا د درملو استعمال تر کوم وخت پورې یعنی ضروري دی نو اته که د دې نه او دا څه ویو دغه توبرکلوز خو هم یو ډیر مزمن ناروغي ده چې ټول د بدن ټول غړي اخته کولای شي، خو په ټوله کې ډیر زیات چې په اخته کیږي هغه هم دغه سږي دي، تنفسي سیستم دی چې په دغه توبرکلوز باندې کله انسان اخته شي. نو دا خو داسې ویل کیږي چې د غریبو خلکو ناروغي ده. نو دغه دې تکرار شو، نو دغه توبرکلوز لږ تر لږه اوس وختو کې خو دواګان یا درمل د دې په وړاندې شتون لري، او د مخکې به چې و لږ تر لږه یو نیم کال یا دولس میاشتې یا اته میاشتې به د دې ضرورت و چې باید دغه درمل یو انسان واخلي تر څو د دې ناروغۍ نه په بشپړ ډول سره ښه شي. نو زمونږ په ټولنه کې که څه هم دې ته ورته ناروغیو باندې ډېر تاکید کېږي، حتی د دې توبرکلوز دپاره یو سیستم دی د ډاک سیستم مستقیما د ناروغ د څارنې لاندې دغه درمل ورته توصیه کوي. خو بیا هم له بده مرغه باید ووایم چې کله چې هغه انسان کې لږ خوالی یا بهبودي په ځان کې وویني، یعنی هغه کم رنګ وي چې دی هغه لکه سخري، نو بیا دوی دغه درمل پریدي په داسې حال کې چې دا باید تر اته میاشتو پورې شپږو میاشتو پورې دا باید مسلسل دا دوا درمل واخلي. مګر کله چې په هغوی کې لږ ښه والی یا بهبودي رامنځته شي بیا دا پریدي. بیا یو ټکي ته ډاکټر صاحب عمري ورته اشاره وکړله چې دلته د دوا په مقابل مقاومت یا ریزیسټنسي ده، دا د ټولو ډېره کچه ستونزه ده. نه یوازې دا چې همدغه ناروغ خپله دغه ستونزه ده، بلکې ټولنې دپاره هم ډېر ستونزمن حالت رامنځته کوي، ځکه چې دغه میکروب چې اوس مهال د دې دپاره لکه شپږ میاشتې د دې د منځه وړلو په بشپړ ډول د منځه وړلو لپاره کافي دي. مګر که دی پنځلس شل ورځې یا یوه میاشت دا درمل واخلي او بیا بېرته پرېږدي، نو دغه درمل چې د مخه دې میکروب ته رسېدلي وو او هغه پې قابو شوی او تر یو اندازې پورې دغه انسان پېښه شوی و، خو دغه میکروب بیا د دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. په دویم ځل دپاره دغه دوا بیا همدغه میکروب ته ورکول کېږي، بیا دغه میکروب د دې دوا یا درملو په مقابل کې قایم وي. نو د دې نه باید بیا بله قوي دوا د دې دپاره استعمال شي تر څو چې دغه میکروب د قابو لاندې راوستل شي. نو هماغه داسې په ټولنه کې همدغه مقاوم میکروب پاتې کېږي، او دا نه یوازې دغه انسان ته چې په ناروغۍ اخته و دپاره د خطر نه ډک حالت رامنځته کوي، بلکې ټوله جامعه دې سره بیا ککړه کېږي. نو دغه البته په دغه برخه کې زمونږ د ټولنې د وګړو پوهاوي کچه ډېره زیاته ښکته ده. نو بیا هم خبرې ته بېرته راځم چې دې لاره کې دغه ډاکټر صاحبان چې کوم زیار ایستلی، کوښښ یې کړی دی، کلونه کلونه شپې همداسې سبا کړي دي په دغه زده کړه کې، دوی علم حاصل کړی دی، دغه تجربې شوي دي په انسانانو باندې په نورو حیواناتو باندې، د هغې نه چې کوم مناسبه لاره چاره دوی دپاره تجویز شوې ده هغه باندې ډاکتران ښه پوهېږي، نسبت دې ته چې لکه زمونږ د ټولنې عامه وګړي. او دغه د هرې ناروغۍ د کنټرول او بشپړې ښه کېدو لپاره کافي مناسب وخت ته ضرورت دی، او زمونږ لکه ناروغان یا ناروغ لرونکي باید دغه تفام وکړي تر څو چې ټولنه هم د دغسې ادبي ته ورته ستونزو نه خلاصه شي، او خپل هغه ناروغ چې کوم تکلیف او شکایت لري هغه هم.
ډاکټر صاحب د ریزش په برخه کې یو بل پوښتنه دلته کوم چې په افغانستان کې زیاتره وخت خلک ریزش ته د یو ډیر عام یا داسې یو مرض چې ځینې کسان وایي چې دا خو چا مرض کې نه دی حساب کړی، د دې په سترګې ګوري خو تاسو یادونه وکړه چې دا د نورو تنفسي ناروغیو لپاره د پیلنامه د یو پیل کېدلی شي، توصیه مو دغه خلکو ته څه ده چې ریزش باید دوی څومره جدي واخلي؟
نو ریزش خو لکه تاسو چې په انګلیسي کې کوته کامن کولډ، یعنی ډېر عام پېښېدونکي ناروغي، او هر انسان لږ تر لږه په کال کې داسې ویل کېږي چې دریزل خود دې سره حتمن مخام کېدل شي. نو دغه ماروغي د لپاره خلاره دا چې لکه کورنۍ کې وي تبن مخشتره کې ژوند لرو، نو هغه لوخي چې دغه ناروغ ته استفاده کوي هغه د نورو سره شریک نشي. د پخوانه د هغه د ټوخي او یا د پرنجي په محل باندې هغه کم تدابیر چې د دې ناروغۍ د سرایت چانس پی کمیږي هماغه موږ تاسو ګورې تجربه کړل. په دې هم دغه کرونا چې وه یعنی زمون دې دوستان واخیستل زمونږ تاسو دپاره یو ډېر بشري ناورین عمل ته کو. خو د دې تر څنګ بعضې لکه روغتیایي پیغامونه خلکو تجربه کړل، خلکو ته ورسېدل. او اوس هم زه چې ګورم په ډېرو ځایونو کې خلک چې دي دغه ماسک چې استعمالوي او یا دا ټوخي د پرنجي په مهال چې خپل هغه تدابیر د دې پیغامونو له لارې اورېدلي دي خلک یې عملي کوي. نو زه د دې نه رښتیا خبره چې ډېر مثبت اغېزه په ما باندې کوي. زه وایم چې نښه ده زمونږ ټولنه اوس مهال لږ تر لږه د یوازي مثبتو مثبت په طرف باندې ګامونه اخلي. نو دا ټول هغه ښه کارونه دي چې زموږ په ټولنه کې رواج کیږي. نو که همدغه د ریزش خو تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې دا اصلا وایروسي ناروغي ده او دغه وایروسونه چې په سړه هوا کې او په تیره بیا په وچه هوا کې دا ښه وده او نمو کولی شي او په اسانۍ سره نورو ته انتقالېدلی شي. خو د دې ناروغۍ لپاره انټي بیوټیکو استعمال یا د نور داسې قوي درملو استعمال دلته مناسب نه دی. یوازې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د ګرمو مایعاتونه چې استفاده وکړي او یا هم استراحت وکړي او د استراحت په څنګ کې لکه چېرته لازمو وضعیت تبه او درد و نو د درد او تبې په مهال کولی شي چې پاراسټامول یا د بروفین یا د درد د ځینو نورو درملو نه د خولې د لارې استفاده وکړي. په ټوله کې
ادامه ورکړئ. اور
نو په ټول کې د ښو لکړې عادي ناروغي دا د عادي ناروغي په باندې باید ورته ونه کتل شي که چېرته د کی احتیاط نشي. بیا یا د انټي بیوټیکونه په خپل سر باندې درملتونونه نه واخیستل شي. نو د انټي بیوټیکونه نه یوازې دا چې د وایروس باندې کوم تاثیر نه لري، نو د وجود مقاومت هم د دې سره کمېدل شي بیا ناروغ د نورو بدبختیو خواته تګ کولی شي. نو هیله او تمه مې د هیوادوالو نه دغه ده چې د ریزش په مهال استراحت وکړي او کافي مایعات خصوصا ګرم مایعات استعمال کړي تر څو د هغه مقاومت یې خواته. د ځینې په مهال باندې ډېرې ښې مېوې موږ لرو خصوصا دغه نارنج باب دي مالتي او دغه نور. نو هغه څوک چې استفاده نه کولی شي نو د رافي اندازه ویټامین سي لري، د ویټامین سي د ریزیشنو په کنټرول کې هم ښه
دا څنګه رول لوبولې شي. مننه ډاکټر صاحب. کور ودان په کافي اندازه موږ په دغه موضوعاتو خبرې وکړې او ریډونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو یادونه وکړه دغه تنفسي ناروغي نه یوازې دا چې بدن معافیت ورسره کمیږي په ټوله کې د سړې هوا سره، بلکې تاسو باید ګرمې جامې واغوندې کوشش وکړئ، داسې خواړه وخورئ چې هغه ډېر مایعات ولري. او همدارنګ دا چې هوا ککړه ده په افغانستان کې هیلې ده چې د ماسک نه ګټه پورته کړئ، په ځانګړي ډول کله چې ناروغ یاستئ. د دې لپاره چې دا ساري ناروغۍ د نورو کسانو ته انتقالېږي نو ماسک وکاروئ. یو ډول بل ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډېره شوې ده، دغه راپور یو څه وګو د خو ځکه چې د لاغیز زموږ خبريال غوښتنه کړې و چې باید د ډاکټر صاحبانو په اړه پوښتنه وکړو دا چې د څه ډول ناروغي ده. په دې راپور کې ورو بیرته راګرځو.
د سترګې راپور چې د سترګې باندې لاس نیولې نو په سترګې کې به تڼاک راپور چې بیچارهګان تر سترګو وښکې به یې دغه څه لکه ده.
دا ژړغونی غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د عبدالله حدا تال دی. چې دوه کوچنی ماشومان د اسکیبس په نوم په یو ناروغي اخته سوي دي. د عبدالله د اتل یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دی له تیرو اتو کلونو راهیسې په داسې ناروغي اخته سوي چې لومړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اخته سوي چې هر شپه تر سهاره په ژړا تیروي.
بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې، هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا د هغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، هغه ټپ سه بیا هغه ټپ د هغه سي پراخه کیږي، هغه ټپ سه بیا د کوچنیان خواران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي. هغه اندازې ته ورسېدلی چې د پښو د لاسونو نوکان یې له وسادې خواران نه لري، د پښو د لاسو نوکان یې له ولې د تڼاکه بلانې ته راپورته شوله، د پښو لاسو نوکان یې دغه کړل، بل ټوله بدن ورور پر سر ولاخیستی مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دوه ځای نسته، جوړ ځای نسته.
دی زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکترانو یې ګرځولي، خو وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نور د درملنې توان نه لري. عبدالله د اتل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټره وړې او موږ به کله جوړیږو.
دا مروجانه دلته په دغه کلینیکانو کې هم کلینیکان ته مې ولیدې، د بخانو ته شخصي د بخانو ته مې ولیدې، د خدای تر ابد د وایم پکړې د روپۍ پیدا هم نه ورته کړې. سایا مروره بسګری ما بالا کې پوروم کې دروم، اوس خو زما اولاد یې غاړې ته مې ولیدلې دي، خدای پاک د مریضي ورته راوېسته ده. که دوا باندې شکیږي که نه شکیږي، بس دغه د بل بزګري کو ورور اقتصاد هم نه ولاکه برابر دي.
نوموړی وایي په دې ناروغي یوازې د ماشومان نه دي اخته سوي، بلکې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم ماشومان ور باندې اخته دي.
و مورده چې د افغانستان په جنوب په ځینو ولایتونو کې یو ډول ناروغي چې د دوی په وینا باندې په بدن کې یو ډول زخمونه پیدا کیږي او لکه د وینو وي یا همداسې د اوبو وي. ډاکټر صاحب عمری، تاسو ته راځم، تاسو د دغې مرض په اړه باندې څه وایي؟ مخنیوی کیدلی شي، نوم یې څه ده او دا څه ډول ناروغي ده، ولې پیدا کیږي؟
لیکن دا خوب دا ناروغی پاک لبانه چه حقا راپورتا چه موگا وارو ادلا دی پاک لبانه زیادتر نوری پختن همز موگ سر مطرح کی پا هر صورت بانده ووز خوشبختانه دی سرویلانس، یعنی دی حقا ساری نامراز و یو دیر فعال سیستم نرو پا افغانستان که چه دا غرقام را طولهی بلخصوص دست امراز نراو شدو غا امراز دا لکترنگ جدا غراپور موگا پا وارو ادلا پده که دو ناروغ زیادتره فکر کیږي نور ویروسی ناروغي هم شتون لري چې یو په عام اصطلاح باندې د بیزوګانو تڼاکې ورته وایي یا مونکی پاکس، او دوهم هم هغه خپل باندې سمڅې کې ورته وایي یا په طبي اصطلاح باندې چکن پاکس، یعنی چې په هغه ناروغانو کې بل خصوص په ماشومانو کې دغه تڼاکې رامنځته کیږي، او دغه تڼاکې چې کله هغه موبایل کې مایع دغه مکمله د ویروس څخه ډکوي، یعنی دغه ماشوم کله کلوی وي که ماشوم وي، کله چې هغه ځای ګروي په نوکانو په واسطه باندې هغه مایع یا اوبه چې په بل ځای لګیږي هغه او په بعضې کسانو کې چې معافیت یې ټیټ ده په دغه تڼاو کې د خولې داخل کې په سترګو کې د ژبې لاندې او په تناسلي غړو کې هم ته راپورته کیږي، او ایدین علاوه بعضې کسانو کې چې معافیت ټیټ ده د غټ زخمونه جوړوي. نو په دغه چکن پاکس یا په عوام اصطلاح په مختلف ولایتونو کې آغلې سیال دغه ناروغۍ مختلف نوم لري، سمڅې کې ورته وایي، ایدې تر څنګ بزاکان ورته وایي، او نور نمونه هم لري په عام اصطلاح باندې. نو دې ته هم فکر کیږي، لیکن هغه د بیزوګانو تڼاکې ته که چیرې دی مثلا دغه ډیر ګرځولی وي، نو دوی څخه د ما دا هیله ده چې دوی حتما هغه د عام روغتیا ریاست چې اغل د شتون لري هغه د سرویلانس آفیسر ده دغه موضوع به انشاءالله ده که چیرې ما واسه ورسه زه به سرویلانس آفیسر سره شریکه وم، او د هلمند په ولایت کې هغه حتما په دې هکله معلومات لري، او د دوی به ډیر ژر په اسانه توګه ته هم تشخیص کیږي او هم به درملنه کیږي چې هغه بالخصوص دغه سمڅې کې یا چکن پاکس کې هغه ویروسي درمل چې ورته ورکول کیږي تر ورځو پورې دغه درمل استفاده کوي، او په همدارنګه هغه لوشن یا نور دوا چې ورته ورکول کیږي په مکمل شکل کې چیرې استفاده ورڅخه وکړي، انشاءالله زه مطمئن یم چې زموږ دغه ورور چې بازګر ده دغه د سترګو تور ماشومان به ان شاء الله ښه کیږي او نور هغه نور هیوادوال به هم او نور د کلي د بانډو د ولسوالۍ خلک به هم دې ناروغۍ له شر څخه خلاصیږي.
مننه کور مودان، هیله مند یو چې تاسو په دې برخه کې په دغه ولایت کې همکاري وکړئ ترڅو کم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي په ځنګل ډول ماشومان او کورنۍ هم ورسره په ځمات دي او دوی راپور کې وړاندې راځي چې دوی همیشه ژاړي او هغه کم زخمونه او داغونه چې ور باندې پاتې کیږي اتمن د دایمي پاتې کیږي او بیا به دوی رغېږي. کور مودان ژوندې اوسه. ډاکټر صاحب یو کتا ستاره وګرځم، د ډاکټرانو پاړه باندې یا ډاکټر ته د نه تک پاړه باندې په افغانستان کې وند ستونزه دا ده چې خلک اقتصادي ضعیف ده، په کافي اندازه پیسې نه وي، اولته د ځینې کسان چې ډاکټر ته نه ځي یا خپل سر دوا اخلي دوا خانو ته ورځي، د دوی ستونزه دا وي او همیشه شکایت دا وي چې د ډاکټر فیس لوړه ده. اوس چې په افغانستان کې اقتصادي فقر ده او خلک نشي کولای چې ډاکټران ته لاړ شي، دوی ته متوسعات څه ده؟ که چیرې یو مریض ډاکټر ته لاړ نشي په اوږدمهاله کې ورته څه ستونزې زیږولی شي؟ همدغه لږ مصرف که دا ونه کړي او هغه تداوي له دغه نه وکړي، دواخانې نه وکړي یا په خپل سر دوا باندې وکاروي، دغه لږ مصرف اوږدمهاله کې څومره زیان رسولی شي؟
بله اغلی سیم صاحب، لرنی کار دا اوس خو مونږ وایو چې په افغانستان کې لکه روغتیایي مرکزونه ډېر زیات شوي دي، یعنې کلیو بانډو کې داسې روغتیایي مرکزونه شته دي چې هغه لکه هغه لومړني خدمات وړاندې کوي هیوادوالو ته. نو تر ډېره بریده دغه ستونزه چې دا په هماغه لومړنی روغتیایي مراکزو کې بل حل کېدلی شي، خو که چېرې دغه فرهنګ په مونږ کې وده وکړي انشاءالله چې دغه ستونزه تر ډېره پورې هوارېدلی وي. ځکه چې دغه خو ستونزه یوازې دا نه ده چې د ډاکټر فیس لوړ دی، ډاکټرانو فیسونه که دي هغه خو خیر په شتي کتنګیو کې وایي، او که چېرته دوی لکه د ډاکټر مشورو سره سم هماغه روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي نو هلته خو بیا داسې غټ فیسونه نشته دی، او د بلې خوانه نور کوم لازم عمل چې دي هغه هم په وړیا ډول سره ته هغه روغتیایي مرکزونه نږدې ترلاسه کولی شي. خو دغه فرهنګ البته په مونږ کې کمزور دی، که چېرته دغه برخه کې کوښښ وشي چې دغه پښتو سره د درملو د اخیستلو نه په تېره بیا له دواخانې یا درملتون نه د درملو رانیولو نه ډډه وشي دغه به ښه کاري. نو دغه ګوري که بیا هم لنډ مثال یې هماغه د ریزشونو راوړو، نو که چېرته دغه ریزشونو سره په هماغسې چې څرنګه ډاکټر سپارښتنه کوي که بیا هم تکرار نه وایم خیر دی، دا به یو احسن تکرار وي، نو هماغه ګرمو مایاتو نه زیاته استفاده وشي، راحت وشي. او که د ژمي په مهال د میوجات چې د کاره ویټامینونو نه غني دي، خصوصا همدغه د نارنج کورنۍ دا خو ډېر زیات قیمتي به هم نه وي، خو که چېرته خلک یې د دې په خپلو خوړو کې اضافه کړي نو دې سره د بدن مقاومت لوړېدلی شي. نو که چېرته همدغه ریزش مونږ په خپله هغه ټاکلي وخت سره مونږ کابو کړو، نو دا همدغه د ریزش په بڼه باندې ختمېدلی شي، د مونږ تللی شي. خو که چېرته دغه ریزش پرېښودل شي او په دې کې لکه احتیاط نه کار واخیستل شي، هغه تدابیر چې د دې ښه کېدو لپاره تجویز شوي هغه مراعت نه شي، نو بیا همدغه کېدلی شي په مزمنو تنفسي ناروغیو باندې تلاره پیدا کی، په سینه بغل یعنی امیا باندې بدل شي، همداسې کېدلی شي چې هماغه اوږدمهاله هغه تنفسي ستونزې رامنځته کړي چې موږ ورته هغه سی او پی ډي کرونیک ابسټرکټیو پلمونری ډیزیز دا رامنځته کړي، یا هم کېدلی شي چې توبرکلوز تلاره اواره کړي چې بیا هغه مخکې ما ورته اشاره وکړله چې کېدلی شي چې د څو میاشتو یا کاله پورې د دې دوا یا درمل بیا یعنې مجبورا دا استعمال کړي. نو په ټوله کې که چېرته اما په ابتدایي مراحل کې د ډاکټر د توصیه سره سم هغه سپارښتنې چې ډاکټر ورته کوي هغه عملي شي، نو تر دې ربدي دا پورې د مزمن ناروغیو کچم کمیدای شي او د هغو نه مخنیوی هم کیدلی شي.
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، مری تاسو ته راځم، ستاسو وروستۍ سپارښتنې مورم. په ټوله کې ژمی دی، هوا سړه ده، د بدن معافیت هم د انسان کمیږي او په افغانستان کې فقر هم ډیر ده. د دې لپاره چې خلک له دغه ټولو ناروغیانو نه پامان وسي او که چیرته ناروغ هم وي او دوی وکولی شي تداوی وکړي، وروستۍ سپارښتنې مو ورته څه دي؟
اغلی سیال، اول دا چې زموږ خویندې ورونه چې ناروغه کیږي باید ډیر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او ادینا علاوه د خپل سر درملو څخه به ډډه وکړي، کاغه کورنی وي، کاغه یونانی وي او کاغه نور کلیوالی وي، دا درمل باید ونه خوري. او زما هغه خویندې ورونه چې غږ مار وي، که چیرې زموږ یو بل ناوړه عادت هم دا دی چې کله د ناروغ سره ځو یو کلینیک ته، ناروغ خوشی کوو، اول خپله ورزو زموږ په شفاخانه کې پایوازان ته ناروغانو نه ډیر وي، یعنی هغه د ازدحام به هم باید کم کړي. هغه مختص کسان چې ناروغان دي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې هغه بیروبار او بوج هم کم شي او دغه شخص ناروغ سمه درملنه وشي. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو د وقایې خواته هغه واکسینونه چې موږ ته په هغه زیړ کارت کې د عامې روغتیا وزارت په هر کلینیک راته توصیه کېږي، باید ډېر کوشش وکړو چې هغه په منظم شکل هغه خپل ماشومان او کلینیک اولویان دي هغه باید واکسین واخلي. دریم دا چې کوشش وکړو باید هغه خپل لاسو مینځل چې په ډېر ځله راته ویل کېږي، په دې باندې ډېر مصارف هم کېږي چې په بل خصوص د لاسو مینځل مخکې له ډوډۍ څخه ورځ سره تشناب څخه مخکې دې څخه چې لاسونه سترګو ته یا خولې ته پورته کړو یا پوز ته هغه باید پاک اوبو صابون سره پریمینځو. څلورم دا چې هوا رښتیا هم ککړه ده، دا د بل خصوص په مرکز کابل کې چې دغه د کابل ښار د یوې کاسې حیثیت لري، شاوخوا یې غرونه راتاو دي، نو په دې کې چې کله د کور څخه د باندې وځو باید حتما باید ماسک څخه استفاده وکړو. او همدارنګه زموږ هغه وروڼه چې هغه د قیلون څخه یا مثلا سګرټ څخه استفاده کوي هغه باید دا استفاده کمه کړي. او کله چې مثلا موږ زکام کېږي یا نور تنفسي ناروغۍ راته پیدا کېږي په کور کې باید استراحت وکړو، لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب وویل په کافي اندازه د هغه میوو ترکاري بابو څخه استفاده وکړو چې خپل ترکیب کې ویټامین سي لري، بلخصوص لکه نن سبا چې نارنج ارزانه دي، لیمو ارزانه دي، څخه په کافي اندازه استفاده وکړو. او همدارنګه که چیرې بیا هم زموږ واس رسیږي د ګرمو کالیو اغوستل، د ګرمو مایعاتو څښل او همدارنګه د ترکاریو سوپ څخه استفاده کول په سلیوي ساتو کې یو ځل، دا به زموږ دپاره د یوې خونه ګټور تمامیږي. او له بلې څخه خونه به زموږ هغه د کورنۍ غړي، هغه د شاوخوا همسایګان او هغه په کار کې ځایګي همکاران، دغه به انشاءالله د ټولو سارو ناروغیو څخه په امن پاتې کیږي. او همدارنګه هغه بوج به هم د عامې روغتیا په مرکزونو باندې کم وي او هغه ډاکتران به هم هغه خپل کار او مسلک ته په ښه او په آرام اساس باندې خوشي وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغۍ او متخصص ډاکټر فرید الله عمری او د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب نه چې په پروګرام کې مو ما سره تر دا دمه ملتیا وکړله. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
لاندی مکتب مایا پلاس کی جس رو بولو پیا کر